د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان شاروس او یشمیر نور بندونه افتتاح کړي. پښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنگونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنگونو د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت د اوبو د سپما په اړه او د غرض اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 1500 01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده ګڼ شمیر اوریدونکو خپلې تبصیری لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشهي راځي پای لیدنې وکړو چې په تیرو 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپلوار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې جمهوریت څخه پاتې او سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوه ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتېپه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 1 کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې هغه نیروگا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته کومه تاسو په باره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوي ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوې هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګ او تاسو وایو تریا وحدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم د عمل لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوي دي. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس کومه او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو. غټ بندونه زموږ هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاس ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېر تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونې له افتتاح نه وروسته ړنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه، له بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله
بیل ده چې تخنیکی محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر محمد سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخش آباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه بندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازین بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړي پروژې دي او سنۍ اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لوی پروژو باندې فکر وشي، نو وخت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څرامنست شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي
بالکل. ګوري کومګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري، دا غبندونه دومره ډیر زیرمه لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري، دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لږ ورخت لري، مونګ او تاسو ډیر ورخت لرو. خو ایران غټه واده خو داسې نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی. تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي. او زمونګ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونګ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره ډیره په باتی شکل باندې په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا حکومت ده. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړي ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی نه غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د
بله
بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر شي هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چې دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټوله نړۍ مخامخ ده، او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کې ده، دا په څه معنا دی؟ څنګه مدیریت سي؟ آیا دغه کوم پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافي دي کنه؟ که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي؟ د افغانستان منابع څومره دي؟ د باران کچه څومره ده؟ دې ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کو لږ زره. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي. ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیم، از د شیبر صاحب همکار یم. لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده. وچکالی او د وچکالی له امله زیږیدل ستونزو ته ځانګړې شوې، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایې د موضوع په اړه؟
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما لودین
صاحب. ښه، عابد صاحب، ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ هلته شاوخوا مو اوبه څنګه دي؟ خپل د کور اوبه، د کور اړتیا، د کرنې اړتیا څنګه پوره کوئ؟
زه ننګرهار چین ولسوالۍ کې اوسېږم، بس وچکالۍ سره ښه مخامخ یم. وچکالي ده، بارانونه نشته، اوبه نشته. زمونږ کاریزونه چې کوم دي، زمونږ چینې وچې شوي دي، سربندونه باقي سیلابونو پسې وړي دي، او کویان هم بېخي اوستاګانې وچې شوي دي. 50 متره کې شوي، هغه اوس 80 او 90 متره ته رسېدلي دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د سربندونو د بیرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کیږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، بعد ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لختي خلاص کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته؟
هڅې شوي دي، ځکه خو دا ولس اوس له بره کار دی. دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا، ولس غریب دی، فقیر دی. ولس سره د ورو روپۍ نشته، ولس سره دومرې پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي هغه ډاکټر ته بوځي د وایو له وکا.
ښه، کور ودان. موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه او تجربه لري. میلمه دی، کومه پوښتنه هم لري؟
پوښتنه خو دغه لرمه چې باید چې دغه نړیوال مونږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی، او باید چې دله جوړ یم که څلوېښت کاله مونږ دغو رئیسار کړي دي. دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ ته هم نه پرېږدي. ګاونډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله راباندې شورویان را ځي، او کله راباندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومرې مقابه متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومرې مقابه اوبو ظرفیت لري، مونږ به دې نه هم ډېر درای خو که مونږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تېل وهلي، جنګونه رامنځته نه وای کړي. او خبره دغه ده چې مونږ سره دغه بوس د کوم دولت چې زموږ راغلی اسلامي امارت دغه 14-15 کاله چې کوم ځای ښه امنیت دی، د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیا زمینه ورته مسایده ده. دغه زمونږ کوم ډاله چې دوی دغسې په خارج کې رانه
بله
افغانستان
لږ کور ودان. عابد صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. نظر مو واورېدل شو. بر اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، د ژوند رنګونو خپرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدر منو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه اتل صاحب له هلمند نه. ستړي مشي، هلمند کې هم وچکالۍ محسوسه ده. بیلابیل اورېدونکو اړیکه نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربې د سترګو لیدلې حال راته وایي، او کله مېلمانه پوښتنه لري؟ ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی، چې تاسو پوښتنې ځواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب، بیا سلام تاسو میلمه تمام محترم اسدالله الدین صاحب. مر په لمن کې د 10 سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو تاسو به تر معلومات ساتئ چې موږ ځای چې د هلمند ولایت ګرمسیل د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده لودین صاحب سره په خدای باور وکړ دا اوس د خلکو کشتونه دي یعنی وسل خلکو پمبا کړلې دي کاله کې کړلې دي یعنی دا چې دي د څو چکل کې دي بلګونه او پاڼې ټول رجیدلې د وچکالۍ د لاسه چې د هلمند په سیم کې هو بنسته نو لودین صاحب وچکالۍ خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالۍ ورکه کې په ټول نړۍ کې نو ډیر بد اغیزې کړې دي قدر ته ما دا اوس لودین صاحب محترم هر کروندګر سره چې خبرې وکړي جړا ورځي ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړې دي دوای مثلا پرپاشری دي په خپل کروندو باندې دا چې امبارونه ور کړې دي غلبي کړې دي موږ کاره ولې په خدای باور کړو لودین صاحب خپل مصرفونه مرته نه را جوړې نو خدای پاک د خپل فضل کرم را باندې وکړي
کور ودان ډیر مننه او کوم پښتنه خوند لري تل صاحب
خدای دې خوشاله کوم محترم صدنه لودین صاحب پښتنه مده مېرمانو څخه دا غدا چې خدای اقلیمی بدلون ما په پام کې کړ دا خو خدای پاک د جانب څخه دا وشکالي او دا حالې کول نه دی بل دا نړیوال ټونه مثال د خبري مسا اټمي دولتونو د محترم صدنه لودین صاحب دا اټمي صلاحي کاری مثلا دا غټه اصلي کاری دا په دا اقلیمی بدلون کې ټونه رول لري مثلا دا غم د اقلیمی بدلون ته څنګه رسیدي کنه رسیدا پښتنه مده مېرمانو څخه دا ټلیفون د طریقې دا ما پښتنه جواب ډیر خوشاله
تم کور ودان ډیر مننه سلامات او تاسو اړیکې ما پرې کوي چې دا پښتنه مو جواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به سدید صاحب ته نوبات ورکو چې پښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکو سړی مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه لودین صاحب محترمه
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان محمد نبی احمدی صاحب سړی مشي بغلان کې د وچکالي پاړه راته وای
مننه روغ اوسې لودین صاحب مېلمه ته سلام وایم لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دا چاپېریال موږ تاسو یې د څه وخته د چا په اسلام باندې موږ تاسو غرونو مې تقریبا د شپږ کې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل نه غرونو لوستي نو په تاګه وګورو چې وچکالي خو زیاته ده یعنی وګورې ډېره کمی دي لودین صاحب چې د بارو کا چې موږ به وخت را بغلان کې ته د بهتره باندې ویږي چې پرمانه دا سینو مټا کو یعنی د څه په کې کاوسې سړی به کله به څنګه ورولې سړي له په وخته چې د مو ټکینې سړي وکینې چې ولولې به دا دا یو سیم کې وګو یعنی د څه څه په به نو اوس په وخت کې دا چې وګو نو ستنه تقریبا دا وړم شمان ورځي لمبا کې کوي نو د څه په کې چې سړي به خطا شي نو د څه وایي دا به څو کال بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا د دین سبا یو د مورید او خلک د استفاده کوي افغانستان کې تېته بارو که یو وخت به موږ وبله نور جوړ راوړل نه موږ ته چې خبر وبنه وي بوشکو کې راوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ غوښنه استفاده کوله یعنی اوس تیم ورځې دوه بلره درې بلره وګ نو چې په کړه کې درې سولې تر وګ کې دا ډیر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې خبرې کوي او وچکالي رښتیا هم اثر کړی دا لوځي چې په ډیر اثر کړی دا یعنی په کړه کې څنګه دې لږ مناسب وچکالي او بارانو نو نو د موږ منځخه کې په بغلان کې خو زیاتره وخت کې دلته موږ داخل کو غنم یو کور هغه پر کول د خوراک د غنمو نو اوس وګورئ چې په خیو کله چې کار دې خراب را وو پرګه کوي چې نو دا سرګان دې لري جوړي چې دې سبا ته په بده حکومت مې اوس کله باندې کې وګورئ بس دا چې د مورې دغه به خلکو ری واګي ورکی او خلک هم لاس پکې لوتي نو سبا نو دا
کور باندې
موږ تاسو
احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سیکور مودان چاړي ته منولې وسدید صاحب تاسو راګرځو اول کې دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیر وکي عابد صاحب چې نړیوال افغانستان هران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راست دغه محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی دا اگر چې خاص پښتنه نه درو دا ویل چې وچکالی دا د سندونو بو کم شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی یو وخت قندوز فکر کوم کې اشتباه نه کوم او وس دغه سده وچکالی خبرې پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنی مهرباني سدید سه بل سدید صاحب زما غږلری فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس سنځمنه ده سدید صاحب اوس مو اړیکه سم ده مهرباني
مننه کوم ګوره د پښتنه چې د اتمی د وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالي کې بیا دا صحی ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا بدې اغیزې لري. خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وی چې هلته موجود دی، هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی، خو دا بیخي ضعیفه دی، هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته. هغه وړانګې چې مونږ او تاسو په ځمکې په سر کې لیدلې شو، هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده. یو خو په دوهمه نړیواله جګړه کې شوې ده، هلته په ناګاساکی او یوروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو. نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري. اوس لپاره کوم باس نه دی په ایران کې چې حمله وشو، هلته کوم داسې نښانې نه لیدل کېږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود ولري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه وو
پوښتنه نه وه، تبصره وه، تقریبا پوښتنه همدغه وه. د اتل صاحب یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیم بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیول ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي، للمي کاری چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه، بلته للمي غنم او اوربشه دا وای نه کیږي، نه تولیدیږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي، نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم. بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي. آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه، او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل، دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوال هم باید په دغه اړه خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنا چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی وي. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي، لکه لرګي، لکه تیل، لکه گاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانهي غازات تولیدوي، او بیا د ځمکې د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلوده، اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو، او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي، هلته په بیا په تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابل دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنا چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي، لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا داسې وایو چې د اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي، ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی. یو د لس هغو هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي، خو متاسفانه بیا هغه اقلیمی بودیجې، هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې، نو دا بودیجې موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې ملامتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید د اوسنۍ حکومت لیک مسولیت واخلي، ځکه چې دویم داسې هغه داخلي پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني، دلته بیا مشکلات دیږي د په رسمیت نه پیژندو له کبله. زمونږ او تاسو د څلور کاله کېږي چې دغه صندوقونو نه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي، مونږ او تاسو نشو اخیستی.
بله،
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کړو په دغه پیسې باندې، دغه بندونه همداسې پاتې دي، نو نه جوړیږي، نو دا پیسې هم نه لګول کېږي، نه ورکول کېږي افغانستان ته. نو دا یو بحث دی چې زمونږ او تاسو هیوادوالو په دې باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو، خو نړیوال دوګانه چلند مونږ او تاسو سره کوي. یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته، چې مونږ یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی. بل بحث هم دا دی چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشي کېدای، ځکه چې مونږ خو متضرر یو، که او تاسو کومک ونه کړي نو دا خو درال دیریږي، کال په کال دیریږي، نو په راتلونکو لس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي که اوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نه کړو، که اوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان کې.
کور ودان هم دغه مسلې ته زه راتلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړې ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه ښکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کېږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کېږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت لخوا یوه غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بالاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي، لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکښه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به غل اورېدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کېږي، د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بالکل ګورې، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې د اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران دا ناورین ورته ویل شو، ځکه چې په کابل کې که تاسو هم دیخي ډیر ورښتونه هم درلوده، ډیر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده، ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده، دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث دی اسوې مدیریت هم دی دلته د بادرنګ او د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 3.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو وغابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، دلته ډیر بل باسونه دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین داسی عاجل حلاری تا باید اقدام وشی. عاجل حلاری داتی چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خوس اوبو کوم منبع نلرو چې مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید د کابل نا په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو ښه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین طریقه، هغه شونې ده. هغه مطالعات هم شوی ده لکتر لگا هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یوځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سیندونه هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه او ګوري پنځلس ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي نو دا پروژه شونی ده خو مطالعات غواړي وخت غواړي متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال او با کېدای شي چې موجود وي په کابل کې بیا تر هغه نه واخو بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی نو دا عاجله پروژه ده باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دي سړکونه جوړیږي د هوایي پل درته په کار ور باندې روانه ده دا خامه وزات دي خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید اوسي
بله استاد صاحب او د پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړئ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبو ورکوي مده کابل نفوس خو 2 میلیونه یادېږي د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې سته چې د وګړي غمو خورل سي یاد غ نور بندونه چې دی یاد لوګر سین چې دی یاد پغمان سین چې دی چې د سپ کابل باندې ورمات دی آیا د دغه لپاره هم منابع سته یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابرولای شي
ګوره یو خو د پنځشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنځشیر سیند او بده ځکه چې آلته بیا دغه واټان هم ډیر دی هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډیر لري نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډیر دی دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي نو دا یو باس بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري هغه دره چې میدان وردګ
کله بعد مرغه چې له خغلی صدیق صاحب سره اړیکه پرېښ ولا بیرته بل صدیق صاحب سره اړیکه ونی سود د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې او دغه راز صدیق صاحب خبر واضح کړ چې کچیرته وای د پنچیر دی وبو پر ځای دغه د سیاد وبو سلسله کابل سره نو د شپږ میلیونه کسانو اړتیا پوره کوي دی وبو البته دا تخمین دی نو کچیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل غد وبو اړتیا ور سره پوره کیدل سي سدید سي مهرباني وکي دغه د لندر باندې پاړه باندې غګیدل دی وړتیا پاړه وای بیا په ټول افغانستان کې لاندو حلارو باندې تام شو بیا به سره کرا کرا پاتې رسو
بالکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون پر راتلونکي کې هغه وګ کم کی نو مونږ او تاسو نشو کولای چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کېږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کېږي. نو دا دا د اوبو په هکله. نو د افغانستان په سطح ګوري، که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لرې پرته سیمه کې چې رانغې او کار ونه کړو، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کې. دا باید خلک باید په خپله لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبوي ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي. دا خندونه، دا دندونه، دا د باران اوبو، د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنۍ کارونه دي، کوچنۍ قدمونه دي چې در از مدت ها بیا لوی تاثیر که لره لیشی. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپلا د خپل ساحه دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونشي.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی، ناورین دی، نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو. او له تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړه. زه هیله من یم چې دغه خبرونه نوري ولرو، تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو، او ممکن ولس وکولای شي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم، د چاپیریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید، له تاسو نه ډیره مننه. سلامت اوسئ چې ژوند رنګونو خبرونه کې مو ګډون وکړه. اوریدونکو، لږ وړاندې مې د چاپیریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه، او سره مې دا بحث مطرح کړ چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي، دا څومره د پام وړ دي، او څومره کولی شي اړتیاو ته ځواب ووایي.
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. سی په افغانستان کې واقع ظرفیتونه دیدی، هم بادی ظرفیت شته، هم ملمری ظرفیت شته، هم د ډبرو سکاره شته، هم گاز شته، هم اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځینې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو شته چې دا باید سروې وشي، او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع، څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 50 کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدې دي، د ډبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري، چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی، او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نورو ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه حلقوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دا اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاز جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک پیچده کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو نژدې وه دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی هیواد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغلې دی چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامیر د بدخشان، د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی، کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بس د لمرې د برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ، مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي. په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالرو د پنګونې ژمنه کیږي بیل دي چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري؟ مخکې دي چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالرو د پنګونې تړون امضا کیږي، دا منطقي پد شي کې دی ورسته به چېرنی کیږي، ورسته به سروې او ډیزاین کیږي د پروژو او قرارداد اول سر کې کیږي؟ خو به نه وای چې اول دا سرویس وي، ډیزاین سوي وي، یا ظرفیتونه کتل سوي وي، بیا تړون لاسلیک شوی وي؟ که فکر کوي نه تخنیکی په لور کوم ستونزه نشته، اول تړون کیږي بیا ورسته سروي او ډیزاین کیږي، ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابع ستاسو
نه.
سروي
خو
درې 15
کال وخت
نیسي،
جرمني کې سروي منتغه جوړېدل مال د سروي نه شروع تر جوړېدل درې تر 15 کال پورې دغه بندونه غاښ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي. نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود و، وافیکا اداره د اوبو او انرژي د وزارت په چوکاټ کې و چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړول په خوا سروې دوی کوله. اما ځینې سرویګانې سوي دي، مثلا د کونر پرسنټ باندې او بندونه چې جوړ شوي دي، هغه چینایان هم سروې کوي، مثلا سروبي یو، سروبي دوا، د نور روسانو سروي کړی دی. په ځینو بندونو باندې سروي قبل نه شوی دی چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي. اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا ترمن لاس کړی دی، بعد بیا سروي شروع کړي. سروي دوی وخت نه نیسي. اما د دبور سکاره او د ګاز باد او د لمریز انرژي نه منابع نه دا د بیا دونی وخت نه نیسي، او دوی سروي وخت نه نیسي، او دا ژر کېدای شي. افغانستان ګاز لري دا اوس، یعنی د لږه کې د شبرغان د ګاز لري کولای شي. اوس دا اوس 300 میګاوات تقریبا بیات فابریکه ده چې برق تولیدي په شبرغان کې. نو نور څاګان هم موږ بیل لرو د امودریا په شاوخوا کې، په شبرغان کې، نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې، په بادغیس کې، د ځایونه کې د ګاز منابع ډېر دي که چیرې دوی دا کار وکړي او سروې وکړي او ګاز استخراج کړي. د ګاز نه بیا ډېر موږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کړو. او کود برق د مزار ګورې او کود کیمیاوي، هغه تنا په دې نه دی چې موږ برق تولید کړو، کیمیاوي سری موږ تولیدولای شو د دغه د ګاز نه، او همزمان
برخه تلاشه کوله. بله او نادن سب دغه برخ موضوع کې کله زرته هم شو، ځکه دا 1340 لسیزو راهیسې افغانان سره لاس او گریوان دي. دغه د 10 میلیارډ ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالتو ویل سل چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، دغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې دای سي د برېښنا په برخه کې په پخو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي.
bale bale په دې چې موږ خواړ خو په کافي اندازه او بلرو، دا اوس هم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی دی چې یو سند باندې دولس بند برخه دوی تره کړی وو چې ډیزاین کړی جوړې کړي چې هغه په دوا کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غورځولی او په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوا بنده برخه الان چې په افغانستان کې د کونړ پر سیند د امو پر سیند د مرغاو پر سیند د هلمند پر سیند په نورو سیندونو کې په افغانستان پنجشیر پر سیند باندې او د سالنګ پر سیند باندې د لوګر پر سیند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو او د اوبه او بېضررترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله اوس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت هر څه چې قیمت یې ورته هم ارزان ده مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کړو برق صادر کړو ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کړو دغه د پاره افغانستان ډېر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ خپل داخلي دغه انرژي کول د باد له لارې مونږ دغه تضمین کړو یا تامین کړو نور لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولی شو حتی هند ته صادرولی شو شرط دی چې واقعیت کار وشي په خبر نه وي په عمل
په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه دغه سه د هلمند د سین چې کومي وبو مثلا ایران خواته زیات کونړ چې پاکستان خواته زی یادغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډي کې په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساس موضوع و غونډي ورسره عکس العمل خو د خبرګون خو د لیدي اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانې خې نه دي په ظاهر پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې خې نه دي له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه دي که څه هم دوی سره غیر رسمي تګراتګونه کوي څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنيران به چې په غو به بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل سره دې چې له پخوانه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي اوس دې عملی کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی او فکر نه کوي چې غونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې کوم بندونه پلان کړي
خبر دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي مثلا د پاکستان سره مثلا ارس ایوا چې موسر دوال لري دغو سره باید خبرې وشي اول خو افغانستان یو غرنی ایوا دی
اساساتونه به څومره راو پاریږي د غونډیو او دغه پروژې څومره عملی بریخي کم دې ته ادامه ورکړي
زرا زم خبر داده چې افغانستان یو غرنی واد دی ممکن 15% مونږ زراعتیم زکولرو نور خارونه دی وغرونه دی نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبا خواته زی بل دا چې غیر دی یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی نور د هیڅ یو سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره وبو ورک څومره ور نه کو ولې ضرورت دی چې چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي دی وادو سره او دوی ته تجهیز ته چې دا بندونه چې جوړو د انرژي هم تاسو باندې خرڅو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده دا لپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوي او غرب مور بسره غوغا مو ډېر دی او کار مو لږ د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ شي بعد هغه دوی خبر شي او متاسفانه بیا مونږ دا نه دی بل دا چې په افغانستان کې د اوه تربیت کال جنگ دومره اجنټان تربیت شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته او د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ته لاس کوي متاسفانه ایرات ګوري دا ایرات سلما بند څومره انجینران دغه اسماعیل چې اوس دغه کې په اصطلاح ځان مجاهد بولي دومره انجینران یې مړه کړه څه وایي دغه اسماعیل خان امیر اسماعیل نور هم دغه سي نو دوی
په ظاهر خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل، نه پوهېږم چې کوم مخالفان به شاید د افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم نادم صاحب، تاسو سره بیا مرکه پای ته رسومه، چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه، بیا کارونه نیمګړي و، دغه ستونزې درلودې، وړ مورز افتتاح سو. مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغه بعضی پروژې چې ډېرې حساسې وي، د ګاونډیو هیوادونو حساسیتونه پارول، د منځنۍ اسیا د هیوادونو، طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي. دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي؟ یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته، او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې، هغه مزاحمتونه کم شوي؟ مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کیږي، او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبر دا د جمهوریت په وخت کې ټول سلمان بند نه پرېږدي چې جوړ شي، او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخیستي چې افتتاح نه شي. اته د ایران د دې پرځای چې دغه کې خپل هغه زړی هغه جنراتورونه د خټ خټ کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې، چې مصرف ډیرو تر انرژي چې تولید، یعنی افغانستان په ضرر او تیل به خرڅوله پر دولت د افغانستان، دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چل اندختید نه گوری از ملی منافع ته گوری، واقعا در پاکستان بند چه افتتاسو در اوبو در زیر می در پار در دمر گتوار تمام شویده، چه یعنی در تاتول اردی اوبو مو پر جکشه ویدی بخی، یعنی چون متر جکشه ویده، در دیر مثبت تاثیر کرده. و دلتا هم در تفریحی زایده، هم در محیط زیست پار در گتوار ده، دا ډېر د ایران لپاره او د افغانستان لپاره په موضوع کې ګټور دی. دغه سپاد نورو ځایو کې هم داسې بندونه جوړ شي. کانال قشتپه په دې باندې چې د شمالي بادونه اموخته او په دې مفت اوبو باندې داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمني غم وخوري، که خلقو پرچم او تاسو شوروي ته تحصیل لاندې دوی دا جرات نسو کولای. یا جمهوریت مثلا اغه منابع خو دونران ورکول، دونران په دې شهر ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې ډېر اساس نه غوښته چې د افغانستان د ګاونډیانو سره تاسو وکیو. اته مثلا تاسو برق واردول، د واردول د پاره پیسې ورکول، ام بغه لینونه تمدیدول، اما کچیر تاسو خپل بند جوړ کړو دې پیسې نه ورکول. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمينه مسایل سو دی، او طالبان بدی غوسه نه دي چې څوک مور ورکیږي څوک نه کیږي. د خپل کار کې تاسو وګورئ، قشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا د داوود خان د پروژه ده، او ډېره مثبته پروژه ده، او ډېر ګټور دی. په ملیونونو جریبه مځکه خړوب کیږي، او هلته افغانان کار شروع کړی دی، او هم د افغانستان د سپکي لپاره سمسورتیا لپاره هم د ګودام د غلبه وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم، له تاسو نه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبري وکړئ.